السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې، یوې بلې خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په دې هیله چې د ژوند چارې مخې وي، دا خبرونه هم په لنډو خبرونو پیلوو. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی وای په روان 2022 کال کې له 1,15,000 کسانو سره د خوړو اضطراری مرسته کړې ده. د دغه ادارې د افغانستان څانګې پرون ناوخته د کورنیو نړیوالې ورځپاڼې د کورنیو نړیوالې ورځې په مناسبت په یوه ټویټ کې ویلي، دوی روان کال خلکو ته د تغذیې او معیشت ملاتړ هم برابر کړی. د کابل شهزاده سرای د صرفانو ټولنې ویاند وایي، د طالبانو حکومت د مشرانو لخوا دوی ته د دوی د ستونزو د هواري تر ډاډ ورکولو وروسته نن په ټول افغانستان کې د صرافۍ مارکیټونه پرانیستي دي. عبدالرحمن زیراک ازادۍ راډیو ته وویل چې سبا به د دوی مشرتابه د طالبانو حکومت د مالیې له وزارت او دغه راز د افغانستان بانک له رئیس سره هم د صرافانو د ستونزو په اړه خبرې وکړي. په افغانستان کې صرافانو پرون سراسري اعتصاب کړی وو او خپل مارکیټونه د دې لپاره بند کړي وو چې ویلې طالبانو پرې نوي او سخت بندیزونه لګولي دي. د پاکستان د روغتیا څنګه وای په شمالي وزیرستان کې یو بل ماشوم ګزرن وهلی دی. دا په دې سیمه کې په تیرو دریو اونیو کې دریم ماشوم دی چې په پولیو وایروس اخته شوی. د پاکستان د روغتیا څنګه نن په یو بیان کې ویلي چې په اسلام آباد کې د روغتیا مرکزی ادارې لابراتوار د می پر 15مه د میرانشاه په یو کلن ماشوم کې د پولیو وایروس موندلی دی. په دې هیواد کې سږ کال د پولیو درې پیښې شوې چې درې واړه په شمالي وزیرستان کې ثبت شوې دي. افغانستان او پاکستان په سیمه کې هغه هیوادونه دي چې د پولیو وایروس ریښې پکې پاتې دي. او د هند په غوره لیګ کې نن دیلی کپیټلز او پنجاب کینګز لوبډلې لوبېږي. دا لوبه د ممبئی په ډیل پټیل لوبغالي کې د افغانستان په وخت ماښام 6:30 بجې پیلېږي. د دیلی او پنجاب لوبډلو د هند غوره لیګ په سګنی فصل کې 12 لوبې کړې دي چې دواړو یې خپل 6 لوبې ګټلې دي. دواړو لوبډلو ته د دې لوبې ګټل ځکه مهم دي چې بایلونکي په لیګ کې له مخکې تاګه پاتې کیږي او ګټونکي به یې د مخکې تاګ فرصت پیدا کوي. د هند غوره لیګ په سږ کال کې تر دې دمه ګجرات تیاتنز مخکښه لوبډله ده چې درې افغان لوبغاړي هم ورسره. دا وو خبرونه. وړاندې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. د نړۍ وو سترو صنعتي هیوادونو افغانستان کې پر بشري وضعیت اندېښنه ښودلې. دوی له افغانستان نه د ترهګریز ګواښ ویره هم لري، خو طالبان ډاډ ورکوي
افغانستان خاوره د چا په لیدم نه کارول کی او زموږ لپاره د هیواد تر مسوند نه وي. د مورد موجودي
نړیوال والی د افغانستان وضعیت ته اندېښمن دي.
کچېری دنیا په یو خوروان وی او طالبان لکه څنګه چې بل خوروان دي، دا طبيعي دی چې د نړۍ خبرګونونه ورا پاروي.
د صرافانو ټولنې خپل کاری اعتصاب پای ته رسولی.
ټول هغه ستونزې چې د جوازونو خرابې کبه د افغانستان بانک سره لرو، نمائندگان په مابین به په مشترک ډول باندې حل کیږي.
نور راپورونه هم شته او دا به هم واوري چې د اوکراین پاوز د روسیې د نویو حملو ځواب ته په تیاریو بوخت دی.
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
خبري ټولګه ته خراغلي د تخنیکی همکار شفیق یار سلامونه هم ومني. راځو د خبرونې د سر موضوع ته. د نړۍ د وسترو صنعتي هیوادونو سازمان یا جی 7 په افغانستان کې د بشري حقوقو په ځانګړي ډول دنجونو او خزو سره پر روان چلند سخته اندېښنه ښودلې. جی و ډلې د خپل غونډې په پای کې په یو اعلامیه کې له طالبانو غوښتي چې هر څه ژر د خزو د اجباري حجاب فرمان لغوه او تر خوا یې لشپږم ټولګي پور تنجونو ته ښوونځیو ته د تګ اجازه ورکړي. د دې هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو او د اروپایي ټولنې استازي دا هم ویلي القاعده داعش او ورسره تړلې ډلې لا هم په نړیواله کچه یو ګواښ دی. تفصیل یې په دې راپور کې اورو.
د نړۍ وستر اقتصادي هیوادونه په افغانستان کې د بشري حقوقو په ځانګړي ډول د نجونو، خزو، مذهبي او قومي لږکیو سره د طالبانو په چلند نیوکه کوي. دی وډله چې د بهرنیو چارو وزیرانې په جرمني کې راټول شوی وو، د خپلې ناستې په پای کې یو خبره کړې اعلامیه کې له طالبانو غوښتي چې څومره ژر چې کیږي د شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو د مخنیوي له پرېکړې په شاشي او تر خوا د اجباري حجاب په اړه خپل فرمان لغوه کړي. دا ډله په طالبانو غږ کوي چې د ټول شموله حکومت د قانون حاکمیت او مدني ټولنې لپاره د معنا لرونکو هڅو سره د اوږدمهاله ټولنیز، اقتصادي او سیاسي ثبات لپاره اړین کارونه وکړي او تر خوا د ښځو او نجونو زده کړو په ګډون د دوی حقونه خوندي کړي. د نړۍ د پرمختللي اقتصاد دوه هیوادونو په اعلامیه کې زیاته شوې دوی په افغانستان کې د ټولو لوریو د دوامدار سیاسي ګډون او ټول ګډونه حکومت په نشټوالي ناوړه اقتصادي بشري او ټولنیز وضعیت او په دې هیواد کې د ترهګرو ډلو د شتون په اړه اندېښمن دي. جو ډلې په افغانستان کې روان تاوتریخوالی هم غندلې او زیاتوي تکراری ترهګریز بریدونه د نورو په منځ کې قومي او مذهبي لګکی په نخښه کوي او ترخوای د افغانستان له خاورې د نړۍ نورو هیوادونو ته هم ګواښ متوجه دي. کاناډا، فرانسې، جرمني، ایټالیا، جاپان، برېټانیا او امریکا پرون په خپل ناسته کې پر دې هم ټینګار کړی چې د تیر کال د اگست له 15مې وروسته واک ته د طالبانو له رسیدو راهیسې القاعده، داعش او ورسره تړلې ډلې لا هم د نړۍ هیوادونو ته یو جدي ګواښ دی. خو د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد بیا وایي افغانستان د نړۍ د هیڅ هیواد لپاره ګواښ نه دی.
افغانستان خاوره د چا په ضدم نه کارول کېږي او زموږ لپاره تخصیص هیواد تر هم ستونزه نه وي. د مورد موجودي
د نړۍ وو سترو اقتصادي هیوادونو تر هغري هم غندل او شمنه یې کړی چې د مخنیوي او ورسره د مبارزې لپاره بخپل هڅې او مرستې نسپموي. د جی وډ علي ټینګار کړی چې د تروریزم ضد ټول اقدامات باید د نړیوالو قوانینو سره سم وشي او هغه فاکتورونه باید په نخښه شي چې د تر هغري د تمویل سره مرسته کوي. لدی وړاندې د ملګرو ملتونو امنیت شورا، پینټاګان او ځینې نورو هیوادونو هم ویلي وو طالبانو واکته له رسیدو وروسته هم له القاعده ډلې سره خپلې اړیکې نه دي پرې کړې.
په راپور کې مو واوریدل چې د نړۍ د وو سترو صنعتي هیوادونو سازمان یا جی 7 په افغانستان کې د بشري حقونو په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو سره پر روان چلند سخته اندېښنه ښودلی. نړیوال ولې د افغانستان وضعیت ته اندېښمن دي؟ همدا پوښتنه مې د یوې مرکې په پیل کې د ښځو له فعالې ظریفې غفاري نه کړې.
په ټوله کې نړۍ د یو کلی مثال لري. کله چې په یو کلی کې اوسېږي نو طبیعي دی چې دغه کلی ټول هغه انساني او بشري اصول او قوانین به یو بل سره مني چې هلته پلي کېږي. نو که چیرې دنیا په یو خوا روان وي او طالبان لکه څنګه چې په بل خوا روان دي، دا طبیعي دی چې د نړۍ غبرګونونه راپاروي. او د دې سربېره کله چې بیا طالبان د نړۍ نه بیرته د همکاري غوښتنې هم کوي، بل خصوص د ښځو د حقونو لپاره، د مکتبونو د نه خلاصون، د پانتونونو ډېری شمېر انسټیټیوټونه لا هم غیر فعال دي، د دې تر څنګ د ښځو لپاره کاري اسانتیا او زمینې برابرول. دا د افغانستان د 50% نفوس غیر فعال ساتل، دا په خپل یعنی هغه بشري ناورین دی چې نه یوازې دا چې نړیوال بلکې ورو ورو خپل افغانان به هم غږېدو ته را مجبوروي او پاسېدو ته به را مجبوروي.
طالبان فکر کوي څومره دغو اندېښنو ته پام کوي؟ په ظاهره دغو اندېښنو ته چې د حجاب په اړه تازه ښکاره شوې نړیوال وښوده، طالبانو ډېر جدي غبرګون وښود او وویل چې دا کورنۍ موضوع ده، نړیوال باید په دې کې مداخله ونه کړي ځکه د افغانستان د عنعناتو او کلتور موضوع ده. دوی وویل
ګوري که د افغانستان د عنعناتو موضوع راځي او هغه فرمان چې دوی واقعا کړي، هغه عمومي فرمان چې دوی خپور کړ، په هغه فرمان کې واضح ویل شوي دي چې تور رنګه حجاب او یا هم دا چې چادري د حجاب بهترین انواع دي. نه خو چادري زما فرهنګ دی او نه هم تور رنګه حجاب زما فرهنګ دی. زما فرهنګ خو هغه ګڼ کمیس او رنګه خایسته ټیکری دی. بل خبره دا ده چې کچېری بیا وایم کله چې ته په یو نړۍ کې اوسېږي او د نړۍ له خلکو نه ته د خپل د خېټې مړول لپاره پیسې غواړي، نو بیا دغه نړۍ د اصولو په اساس باید ژوند وکړي. دا طبیعي
دی. راپورونه شته چې طالبان ممکن راتلونکو ورځو کې د ښوونځیو په اړه کومه پریکړه اعلان کړي. تاسو ته څه داسې راپورونه خبرونه در رسیدلي ځکه تاسو د مسایلو نږدې څاري؟
طالبان تر دې دمه هیڅ نه قانع کننده دلیل د دغه مکاتبو د تړلو لپاره حداقل اقل موږ هم ولستن دی وړاندې کړی. نو طبیعي دی دوی کچېرې دغه شي ته ادامه ورکړي، دا به د دوی نه یوازې دا چې د نړۍ سره د دوی د پریکړو سبب وګرځي، بلکې په افغانستان کې دننه به ولسونه دې ته مجبور شي چې راپاسېږي او د دوی په خلاف غږ پورته کړي.
کور ودان وروستۍ پوښتنه کوم، میرمن غفاري، دغه د جی 7 هیوادونو د ترهګریز ګواښ د احتمال په اړه هم اندېښنه ښودلې. دوی ویلي دي چې په سیمه کې د القاعده او داعش ویره لا هم شته، دا اندېښنې څومره په واقعیتونو ولاړې دي؟
ګوري ترهګری حرکتونه او یا هم د جګړې د نوي څپې لپاره پیل واضح شتون لري. مونږ تاسو وینو چې نه یوازې داخلي کړۍ چې لګټي چې اوس لګیا دي په جګړو باندې په مقاومتونو باندې، بلکې پاکستاني الوتکې په افغانستان کې بمباردونه وکړه او هغوی واضح وویل چې دوی دلته ترهګریز بریدونه لپاره زمینه سازی کړې. دغه شیان دي چې واضح د دې سبب د دې مثال ګرځېدی شي او واضح دا ثابتولی شي چې افغانستان بیا یو بل د جګړې سپې ته تلونکی دی. او دغه جګړه که چیرې طالبان په دغه رقم چې اوس روان دي روان اوسېږي، نو د دې بلې جګړې لوی لامل به پخپله طالبان.
ډېره مننه، سلامت اوسئ. د ښځو فعاله ظریفه غفاري وه چې له ازادۍ راډیو سره یې خبرې کولې.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
پر 16.5
نولس اشاریه اته
سلوروشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپږو مترو اوریدلای سي.
پر رادیو سربیره زموږ خبرونه زموږ په ویبپاڼه کې هم اوریدلی شئ. آدرس دی ازادي راډیو ډاټ کام. د صرافانو سراسري ټولنې په افغانستان کې خپل کاري اعتصاب پای ته ورسوه. دوی پرون په ټول هیواد کې مارکیټونه په دې اعتراض بند کړي و چې په خبره یې طالبانو نوي او سخت شرطونه پرې وضع کړي دي.
وروسته له هغې چې پرون په ټول افغانستان کې د اعتراض په ډول د صرافۍ مارکیټونه وتړل شول، د افغانستان د صرافانو د سرتاسري ټولنې ویاند وایي د طالبانو حکومت دوی ته د ستونزو د هواري ډاډ ورکړی دی. عبدالرحمن زیرک ازادي راډیو ته وویل چې نن د صرافۍ مارکیټونه پرانیستي دي او تمه ده چې سبا د دوی مشرتابه د صرافانو د ستونزو د هواري په تړاو د طالبانو حکومت د مالی وزارت له سرپرست، د افغانستان بانک له رئیس او نورو اړوندو مسؤلینو سره خبرې وکړي.
جوازونو خرابته باندې د افغانستان بانک سره لرو. سبا د سیشن بیا پورت به د وزیر صاحب مالیه، رئیس د افغانستان بانک، وتار کی تجارت، وزارت تجارت او د صرافانو د کیږي د نمائندګانو تر مابین به په مشترک ډول باندې حل کیږي او د پای ټکی به شو کیږي.
پرون په ټول افغانستان کې د صرافۍ مارکیټونه تړلي وو. خاغلی زیرک ازادي راډیو ته ویلي وو چې ستونزه صرافانو ته د جوازونو د ورکړې په برخه کې په وضع شویو شرایطو کې ده. د نوموړي په خبره په صرافانو وضع شوي شرایط داري چې هر صراف باید د خپل فعالیت په بدل کې 15 میلیونه افغانۍ تضمین د افغانستان بانک ته ورکړي، 2 لک افغانۍ د کاغذي جواز باید تحویل کړي او 50 میلیونه افغانۍ د خپل کاروبار لپاره پانګه وخی. زیرک ازادي راډیو ته وویل چې د دې شرایطو پوره کول د ډیرو صرافانو په وس نه دی پوره. د یادونه ده چې له دې وړاندې هم د طالبانو د حکومت د ریاست الوزراء اقتصادي کمیسیون د طالبانو په مشرۍ د افغانستان بانک او د صرافان ټولنې ته لارښوونه کړې وه چې په دې اړه د یاد بانک په طرحه له سره کتنه وکړي. د افغانستان د صرافانو د سرتاسري ټولنې ویاند عبدالرحمن زیرک پرون ازادي راډیو ته دا هم ویلي وو چې د صرافانو کاربندیز په هیڅ ډول د طالبانو له حکومت سره د مخالفت په معنی نه دی، بلکې د ده په خبره دا د هر صراف حق دی چې د خپل کاروبار لپاره د مشروع غوښتنو غږ پورته کوي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا. ازادي راډیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
د اوکراین پاوز نن بیا هم د دې هیواد په ختیځ کې د روسیې د نویو حملو لپاره د تیاری په حال کې دی. په همدې حال کې ناټو ویلي چې اوکراین د روسیې په وړاندې جګړه ګټلی شي.
د اوکراین پاوز وایي چې د دې هیواد د دوهم لوی ښار خارکیف په شاوخوا کې د روسي ځواکونو د حملو د شنډولو عملیات د پیاوړي کېدو په حال کې دي. د اوکراین د کورنیو چارو وزارت سلاکار وادیم دینیسینکو وایي که څه هم نن سهار وختي په خارکیف ښار کې د روسي الوتکو د هوایي حملو اړوند د خبرتیا زنګونه کړنګېدل، خو د ده په وینا اوکراینی پوځیانو په شمالي جبهه کې پرمختګ کړی او حتی د روسیې سرحد ته نږدې شوي دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي پرون ناوخته په یوه وینا کې وویل چې د دې هیواد پوځ په دونباس کې د روسیې د نویو حملو د شنډولو لپاره د تیاری په حال کې دی. زلنسکي زیاته کړه اشغالګران لا هم نه غواړي دا ومني چې پر هغه سړک روان دي چې د بیرته راتګ لار نه لري. د اوکراین د ولسمشر یو مرستیال الکسی اریستوویچ ویلي د اوکراین د پوځ له دفاعي اقداماتو وروسته روسیې خپل ځواکونه له خارکیف څخه ایستلي او دونباس ته یې استولي دي. نوموړی زیاتوي هغه سرتیري چې په شاتګ یې کړی په ختیځ کې د لوهانسک خواته استول شوي دي. په همدې حال کې د ناتو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ ویلي چې دا جګړه هسي چې روسي غوښتل پر مخ نه ځي. ښاغلی ستولتنبرګ پرون د دې ټلوالې له جګپړو ډیپلوماتانو سره په برلین کې د کتنې پر مهال وویل اوکراین دا جګړه ګټلی شي او د ناتو غړي باید د کیف پوځي ملاتړ ته دوام ورکړي. له بلې خوا ناتو په پام کې لري چې نن ناوخته په استونیا کې پوځي تمرینات پیل کړي. دا د ناتو تر ټولو پراخ تمرینات دي چې دوه اونۍ به دوام وکړي او د فنلند او سویډن په ګډون چې د ناتو غړي نه دي د لسو هیوادونو 15,000 سرتیري به ګډون پکې وکړي. فنلند او سویډن پر اوکراین د روسیې له یرغل وروسته د یوه تاریخي اقدام په ترڅ کې پرون تایید کړه چې غواړي د ناتو غړیتوب ترلاسه کړي. همداراز د اروپایي ټولنې د 28 غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران به نن په بروکسل کې په خپله غونډه کې د اوکراین د وضعیت او پر روسیې د بندیزونو په اړه بحث وکړي. د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر دیمیتری کولیبا به هم په دې غونډه کې حاضر وي.
اوریدونکو د خبرونې په دې برخه کې په ورزشي مسالو ته میګو. په ننګرهار کې د محصلانو ترمنځ کرکټ شل اورا مسابقې پیل شوې دي. چارواکي وایي چې دغه مسابقې به 8 ورځې دوام وکړي.
د ننګرهار کرکټ بورډ په دې ولایت کې د پوهنتونونو د زده کړیالانو ترمنځ د کرکټ شل اوریزه سیالۍ پیل کړي. د دې ولایت د کرکټ بورډ اداري سرپرست نعمت عالم وایي دا سیالۍ چې د زده کړیالانو د تشویق په موخه پیل شوي و ورځې به دوام وکړي او اته لوبډلې به پکې ولوبېږي. نوموړی وایي
ننګرهار دولتي پوهنتون په شمول د اوو خصوصي پوهنتونونو ترمنځ ټورنامنټ پیل شو چې ټولټال پکې اته لوبډلې نه پوهنتونونه ګډون کوي. په دې ټورنامنټ کې دغه اته لوبډلې په دوه ګروپونو ویشل شوي دي چې هر ګروپ کې څلور لوبډلې دي. په خپل ګروپ کې اچکې بهر لوبډلې درې لوبې ترسره کوي او دغه شان بهر ګروپ د لوبډلې سیمې پلان تلاب پیدا کوي. له دغه لوبونو زموږ هدف داخلي کرکټ ته وړتیا ده.
په ورته وخت کې د خصوصي پوهنتونونو استازي هم د دې لوبو له پیلېدو خوښ دي. په ننګرهار کې د الفلا خصوصي پوهنتون د بدني روزنې آمر ارون رشید د کرکټ بورډ له ادارې نه د دا ډول لوبو د لا پراختیا هیله لري. نوموړی وایي
موږ خو کرکټ بورډ نه هیله لرو چې په آینده کې هم دغسې ټورنمنټونه په لا راواچول شي. دا اوس د ننګرهار ولایت کې ترسره کیږي. موږ غواړو چې ختیځ زون کې چې هغې کې ننګرهار کونړ نورستان او لغمان کې هم پوهنتونونه داسې یو زمینه برابر شي چې هغې پوهنتونونه هم موږ سره دلته ګډون.
د کرکټ په دې سیالیو کې لوبېدونکي لوبغاړي هم خوښ دي. د سویل خان په نوم یو زده کړیال وایي په دې لوبو کې به د کرکټ نوي استعدادونه راڅرګند شي.
ننګرهار کرکټ بورډ څخه ډېره زیاته مننه چې موږ لپاره محصلینو لپاره دغه خاصه ټورنمنټ په لاره اچولې ده او موږ لپاره د کرکټ هغه اسانتیاوې او هغه کوم لوبې زموږ کوم استعدادونه چې پټ دي هغه موږ د ښکاره کولو لپاره موږ ته دلته چانس راکول شوی ده او موږ دلته راغلي یو خپل میچونه کوو.
ننګرهار د هیواد په کچه یو له هغو ولایتونو دی چې د کرکټ استعدادونه او مینوال پکې تر نورو ولایتونو زیات دي او اکثر وخت یې د کرکټ ملي ټیم ته د راشد خان په څیر غوره استعدادونه ورپېژندلي دي.
اوریدونکو مخکې له دې چې عصمت څاروان درته د خبرونې د پاتې برخې څو راپورونه وړاندې کړي، څو نور سپورتي خبرونه اورو.
په دایکوندی کې د مویتای سیالۍ نن پای ته ورسېدې. د بدني روزنې او ورزش ادارې ویلي دي چې په دې سیالیو کې د شهرستان او میرامور ولسوالیو 150 لوبغاړو برخه اخیستې وه. دا سیالۍ چې د اختر په مناسبت پیل شوې وې، په پای کې غوره لوبغاړو ته جایزې او ستاینلیکونه هم ورکړل شول. د بدني روزنې او ورزش ادارې ویلي دي چې په نږدې راتلونکي کې به په پکتیکا ولایت کې هم د مویتای سیالۍ پیل شي. په فاریاب کې د منډې وهلو سیالۍ پای ته ورسېدې. د بدني روزنې او ورزش ادارې په خپله فیسبوک پاڼه لیکلي دي دا لوبې د 40 لوبغاړو په ګډون د میمنی وای ډګر په ساحه کې د 3 کیلومتر پواټن کې وشوې. د فاریاب ولایت د ورزش مسولین وایي د دې سیالیو د کېدو هدف د دې ولایت د منتخب لوبډلې لپاره د غوره څیرو ټاکل وو. د دې سیالیو په پای کې ذاکر حیدری لومړی مقام، حبیب الله رحمانی دویم او خال محمد سید رای مقام خپل کړ چې د فاریاب ولایت د ورزشي امیریت لخوا ستاینلیکونه هم ورکړل شول. او د هند په غوره لیګ کې نن ډیلی کیپیټلز او پنجاب کینګز لوبډلې لوبېږي. دا لوبه د ممبئی په ډی پټیل لوبغالي کې د افغانستان په وخت ماښام 6:30 بجې پیلېږي. لیږي. ډیلی او پنجاب لوبډلو د هند غوره لیګ په سګنی فصل کې دولس لوبې کړې چې دواړو یې خپل شپږ لوبې ګټلې دي. دواړو لوبډلو ته د دې لوبې ګټل ځکه مهم دي چې بایلونکي په لیګ کې له مخکې تک څخه پاتې کیږي او ګټونکي به د مخکې تک فرصت پیدا کړي. د هند غوره لیګ په سګنیو لوبو کې تر دې دمه ګجرات ټیټانس مخکښه لوبډله ده چې درې افغان لوبغاړي هم ورسره دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د خبرونه دی برخه تموز اسمت څاروان هرکلی کوم سلامونه می ومنئ. د کورنی د ورځې په پلمه په کورنی اقتصاد بهوره ژوند راپور وړاندې کوو او د طالبانو د حکومت د بودیجې پر تصویب د اقتصادي چارو لوی متخصص سره خبرې کوو. زموږ په ټولنه کې د نورو هیوادونو خلاف ډیری کورنۍ د یو کس په ګټي وټي تکیه کوي. یو شمیر ټولنپوهان وایي په افغانستان کې په کورنیو کې د یو کس لخوا د ټولې کورنۍ د اقتصادي مسؤلیت په غاړه اخیستل د نورو غړیو او ټولنې د وروسته پاتې کېدو سبب کیږي. د می د 15 می د کورنۍ د ورځې په مناسبت دا راپور لرو.
د افغانستان په شان ټولنه کې کورنۍ ژوند په دې باور ولاړ دی چې که بلتون راسي نو کورنۍ جوړښت به سر وپاشل سي، خو که دا باور موافقین لري مخالفین یې هم لري. د لویو کورنیو یوه ستونزه دا ګڼل کیږي چې ډیر ځله د ټولې کورنۍ د اړتیاو پوره کول د کورنۍ یو غړي ته ورپغاړوي چې دا ملامتونکی ده. عبدالتواب علیزای د افغانستان د کندهار ولایت اوسیدونکی دی. عبدالتواب په 2000 افغانیو خپل شپکسیزي کورنۍ ته سرپرستی کوي. نوموړي چې مخکې د واکسینونو په یو مرکز کې دند درلوده او د ټولې کورنۍ غړو سترګې هم دی ته وي، وایي د طالبانو لبیا ځلې واکمنې دوه وروسته یې دند له لاس ورکړې او اوس له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخ دی.
پنور ملکو کې او پنور دنیا کې خدا سي شرایط کورونې یار غړې ځان تکار کې خپلې مصرفي انت افغانستان کې هغه سینه دي برعکس دې دلته یو نفر کار کې نور ټول چې بیکار و سي هغه مصرفي یا کې اولاد فغالي اولاد ورته فارغ دي کار کې شپه ورځ زحمت باسي چې پلاس راوړي راوړي کور ته هغه نور غړې د کور مصرفي.
د مې میاستې 15 نه چې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلې لوري په 1993 میلادي کال کې اعلان شوې ده. د غورز د کورنۍ ژوند په اړه د عامه پوهاوی او ټولنیز اقتصادي او جمعیتی طریقې په برخه کې ګټوره ده. په افغانستان کې د سنتي تعریف خلاف په ډیرو هیوادونو کې په ځنګړي توګه لویدیز کې د ژوند طریقه فردي شوې ده، هغه ډول چې هر څوک پکې د ځان د خرج او خوراک د ګټلو مسؤل دی. هلته د ګټې او مصرف ډیره کچه فردي ده او دا د دې لامل شوی چې هر شخص د ټولنې په پراختیا کې ګټور رول ولري. خو ټولنپوه امید افغان په دې باور دی چې که د کورنۍ د نفقې ګټلو ټول مسؤلیت د یو کس په غاړه وي او مصرف کوونکي ډیر وي، نو بنسټیزې اسانتیاوې نه سي پوره کېدلی او دا د کورنیو او په پایله کې د ټولنې د وروسته پاتې کېدو لامل ګرځي.
دا بنسټونه په مختلف ټولنو کې هم مثبت اغیزې عواقب لري او هم منفي اغیزې عواقب لري. نو د منفي اغیزې عواقب څخه دا چې د پراختیا یا د پرمختګ اصلي سرعت د درزښت زیات آرامه کیږي او په مناسب شکل باندې د پراختیا شکل نه نیسي. ټولنیز تحرکونه یا ډیر ضعیف کیږي یا بیخي له منځه ځي.
د ښاغلي افغان په خبره د افغانستان په شان سنتي ټولنه کې د کورنۍ په اقتصاد کې پر ښځو اتکا کول کم دي، نو ځکه په ټولنه کې هم ونډه د نارینه په پرتله کمه ده. ټولنپوه امید افغان وایي چې د افغانستان خلک هم ښځې او هم نارینه باید په خپلو کورنیو کې په جلا توګه په مسؤلیت اخیستلو سره د خپل کورنۍ او ټولنې د اقتصاد په پرمختګ کې برخه او مهم رول ولوبوي.
آزادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د طالبانو حکومت د نوې مالی کال لپاره بودیجه تصویب کړه. دا بودیجه 4.5 میلیارد افغانۍ یا سباندې 1500 بلیون ډالر کسر لري. د دې موضوع په اړه مې د اقتصادي چارو له متخصص آزرخ شافیزی سره مرکه کړې او لومړی مې ورته ویلې د دې بودیجې چې د تیر جمهوری نظام له پرزیدو وروسته د طالبانو د حکومت لومړنۍ بودیجه ده، د تیر کال له بودیجې سره توپیر په څه کې دی؟
د بودجه چې د قانوني جمهوریت او د اوسنۍ امارت ترمنځ توپیرونه ډیر زیات دي. اول دا چې په قانوني بودجه کې 155 میلیارد افغانۍ شاوخوا انکشافي بودجه وه، اوس د دې بودجه 8,900,000 افغانۍ ده چې دا تقریبا 1/5 ده، نو تقریبا 80% کمښت ښکاري. دوهم دا چې په هغه پخوانۍ بودجه کې نظامي بودجه زموږ هم ډېر زیات و چې هغه غیر اختیاري و تقریبا 3.1 میلیارد ډالر پرته له زموږ بودجې څخه مستقیما ناتو او امریکایان د افغانستان وسوال قوس سره مرسته کوله چې هغه رسما زموږ په بودجه کې نه راته، اما مستقیما زموږ نظام کې داخلېدل. دریم مسله دغه دی چې په هغه کې بینالمللي رول ډېر لوړ و، ډېر زیات و، که څه هم په 2000 څخه پخوانی دولت سره مرستې لګې شوې وي، ځکه چې په ژنیو کې هغوی ته ویل شوي وو چې که چېرې تاسو دا فساد ورک نه کړئ زموږ اوس مرستې غیر مشروط نه دي، مشروط دي. د هغوی اټکل دا و چې فساد شتون لري او د یو ګشت 1 میلیارد ډالر یې کم کړل، بل ګشت 300 میلیون ډالر یې کم کړل. هغوی بودجه هم چندان بودجه نه و، اما اوسنۍ بودجه په دا تیر شل کال کې کمترین مقدار معادي او انکشافي بودجه ده چې افغانستان کې تصویب شوي دي. خو یو بل ځانګړتیا لري او دا چې په دغه کې رسما کوم په پته توګه کوم خارجي منابع هم پکې وي، اما رسما ویل شوي چې هیڅ خارجي مرسته پکې نشته دی او دا د افغانستان د عوایدو څخه مستقیمه جوړ شوې بودجه ده.
افیسی صاحب، بودیجه کې د متوقع عاید او مصرف ترمنځ توپیر تقریبا وی 50% دی. څه فکر کوئ چې د طالبانو حکومت به دا کسر په څه شکل سره پوره کوي؟
مخکې هم دا ستونزې وې. د مثال په توګه د تېر حکومت هم د ډېر تصدیګانو سرمایه راټول کړل او د عواید په نوم داخل کړل بودجه کې په 2000 او 2020 کې. هلته حالات ښه نه وو، ځکه چې اقتصاد د افغانستان په خپل ډېر ویجاړ اقتصاد دی. مخکې خو دا خارجي مرستو پورې تللي وو، که چېرې مرستې وي خو دا ګل ګلزار و، بیا نه وو، مشکلات وو. اوسنۍ بودجه هم زه ګمان کوم چې هغه څوک چې دا بودجه جوړ کړی دی هغه پخواني مامورین له جملې څخه هم څوک وي چې هغه تجربې ورته معلوم دي چې زه داسې ارقام راوړي بیا خدای مهربان دي بیا پیسې پیدا کړي. دوی خو رسما منل 3,000,000,000 افغانۍ کسر هم دوی لري په دغه بودجه کې، حتی تر هغه پیشبینی شوي عواید هم په کې شتون نه لري چې داسې او بل منابع او دا د عواید دولت یا چینی چې د هغې څخه دا دولتي عواید راټولېدل هغه هم ډېر لږ شوي دي. نو په دې خاطر دا احتمال شتون لري چې دا ستونزې سره دا بودجه مخامخ شي. اول خو خپله ستونزمن په دې وي چې انکشافي بودجه پکې ډېر لږ دی او کسر پکې زیات دی، او که چیرې دا انکشافي بودجه نه وي معنی دا دي چې افغانستان په ورانی وضعیت کې کوم مثبت بدلون نه راځي، ځکه چې د انکشاف په خاطر کوم شی پکې نشته دی. نو عادي بودجه چې مصرفېدل هغه هم غیر مستقیم اغېزه پر اقتصاد باندې درلودل، ځکه چې 1.4 میلیون خلک د دولت او څخه په بیل بیل نومونو تنخواوې اخیستلې، یو تعداد ملکي مامورین 6,350,000 و 2,500,000 نظامي منصوبین ول، او تقریبا 3,500,000 متقاعدین معلولین او د شهدا کورنۍ وي چې هغوی هم پیسې د دولت څخه اخیستل، او دا په خپله بیا په بازار کې قدرت د خرید او په شکل تمثیلېدل او د اقتصادي رونق لپاره بیا ګټور تمامېدل. نو دا هم لږ شوي دي، دونه زیات نه دي، ځکه چې هغه 3.1 میلیارد چې د خارجیانو لخوا اردو او وچول پوستې ورکول کېږي هغه خو هېڅ نه ورکول کېږي. بل نور مرستې هم وي د نړیوال بانک لخوا چې دا زموږ نسات ملي په نوم یو 1,000 پروژې وي هغوی کې ورکول هغه هم بند شو. د دوی منابع د عواید هم د تیر په پرتله ډېر کم شوي دي، هغه سر چینی چې شتون درلودل هغه اوچ شوي دي. خو یوازنۍ څه چې دوی کوي دا دي چې هغه د پخوانۍ فساد مخنیوي تر هغه بریده پرې شوي دي، او یوازې د ګمرکاتو پیسې راځي، او د هغه مالیات چې هغه خلک چې د فساحت د تاثیر دي قرار لري هغوی څخه دوی مالیات اخلي، او خلک نه نشي ویلی ځکه چې دوی په اقتدار سره د هغوی څخه پیسې غواړي. هغه فساد ځای یو څه پیسې راټول شوي دي، اما دا کافي نه دي. ځکه چې یوازې صداقت کفایت نه کوي، د صداقت تر څنګ باید ښه مناسبات دنیا سره، ښه مناسبات منطقې سره، او د اقتصاد د ودې لپاره باید ښه برنامې شتون لري، او فعال خلک باید وي، متخصص خلک وي چې دا برنامې خلوص سره او په پاکوالي سره ترسره کړي. دا مشکل دی او ستونزمن دی، ځکه چې مسلکی خلک اوس په اداره د دولت کې ډېر لږ دي.
د اقتصادي چارو کارپو آزرخش حافظي و چې د طالبانو له لوري د بودیجې د تصویب په باب یې مرکه کوله.
اوریدونکو بیا هم خراغلی د ماسپخین د مازدیګر څلور نیمې بجې کېدونکې دي. وړاندې درته دوه اونیزې خپرونې د لوبو له میدانه او تانګې څانګې لرو. هیله ده چې دا خپرونې را سره واورئ. دواړه خپرونې تقریبا د ځوانانو پر مسایلو را څرخي، خو اوس په کابل کې څلور نیمې بجې شوې. پام وکړئ لاندې.